سلامونه ستړي مشه تاسو زموږ غږ آزادې رادیو نه اوري د خبرونه ز فرشته سحاق د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم په سر کې خبرونه جلال آباد د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ننګرهار کې وایي چې د ولس محلي رسنیو جواز د فریکونسي مالیه د نو ورکړې له امله وزنډوه او خبرداري ورکړې چې تر هغه به د فعالیت اجازه ورنکړي تر څو چې د مالیه له ورکړې پاتې نه وي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په دې اړه د جدي اندېښنې پر څرګندولو سره پر دې پریکړې د بیا غور او سیمه ییزو رسنیو سره د عادلانه چلند غوښتنه کړې ده. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینه استعفا کړی او له هیواد وتلې ده. دا وروسته تر هغه چې په پرونی مرګونو مظاهرو کې لک تر لګه نوی کسان ووژل شو. د دوشنبه په ورځ قهرجن مظاهره چانو د صدارت په مانۍ هم يرغل وروړی وو. د شیخ حسینه د استعفا او له هیواد د وتلو د خبر تر خبرېدو وروسته د راپورونو لمخې مظاهره چانو په سړکونو باندې خوشحالي کړي او جشنونه یې نیولې وو. مظاهره چانو پرون د شیخ حسینه استعفا غوښتنه کړې وه، خو هغه ګواښ کړی وو چې د تاوتریخوالو عاملین به وځي. تیرا میاشتم په بنگلاديش کې مظاهرو پر مهال لک تر لګه 200 کسان ووژل شو. مظاهره چان د ملکی خدماتو د قانون د سهمبندۍ پر ضد پاڅېدلی وو. په زابل کې سیلابونو لس کسان مړ کړي دي. دا خبره په زابل کې د طالبانو امنیه قمندانۍ ویاند زبیولا جوهر په یو پیغام کې کړی ده.
تیر شپه د ورستونو پر مهال د زابل مرکز کلات په شمول په ځینو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي وو. په نتیجه کې په شینکی ولسوالۍ کې اته کور ویجاړ کړي وو. همدارنګه لس تنه یې خپل ژوند له لاسه ورکړی وو، شهیدان شوي وو په سیلابو کې، او همدارنګه یو تن ژوبل شوی چې نږدې صحي مرکز ته انتقال شوی وو.
جوهر وایي چې امنیتي ځواکونو لسګونه کسان ژغورلي هم دي. په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلونه سلګونه کسانو ته مرګ ژوبلاړه ولې ده. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې دوی د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په دوحه کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو له سفیرانو او استازیو سره په دوه اړخیزو اړیکو او بشري همکاریو خبرې کړي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان او د دې ناستې څو عکسونه خپاره کړي دي. فطرت لیکلي چې په ناسته کې د برېټانیا، کاناډا، ایټالیا، فرانسې، جنوبي کوریا، استرالیا، جرمني او امریکا د سفارتونو سرپرستانو او ډیپلوماټانو حضور درلود. فطرت زیاتوي چې مولوي کبیر له یادو ډیپلوماټانو سره د افغانستان د پرمختګونو، امنیت او ثبات په اړه معلومات ورکړي او ټولو ته یې بلنه ورکړي چې افغانستان ته سفر وکړي. کبیر له دغو ډیپلوماټانو غوښتي چې خپلې سیاسي استازولۍ په کابل کې فعال کړي. تر اوسه یادو ډیپلوماټانو او یا سفارتونو د دې لیدنې په تړاو څه نه دي ویلي، خو اکثره لویدیځ هیوادونه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان اړوند چارې مخ ته وړي او له طالب چارواکو سره هم لیدنې برابروي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ ویلي تیره اونۍ له پاکستانه د راستنو شویو افغان کډوالو څه باندې نیمایي یې ښځې وې. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې د جولای له 28مې د اګست تر 3مې لږ تر لږه 950 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. په دې ډله کې نږدې 1.5 سلنه ښځې چې د کورنۍ سرپرستۍ ورپه غاړه ده هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس پاکستان له تیر نومبر راهیسې شاوخوا 6 لک افغانان له خپلې خاورې ایستلي او له د کډوالو د ایستلو پروسه روانه ده. اندېښنې دي چې له خطر سره مخ ګڼ افغانان او ښځې هم د راستنې شویو په ډله کې دي. ایرانی چارواکي د یوې افغانې میرمنې د ایستلو له پریکړې منصرف شوي دي. کبرا غلامي چې د حجاب د نه رعایت په پلمه د کډوالو ادارې ته ورغوښتل شوې وه، له ایرانه د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ وه. ایرانی چارواکو د هغې پاسپورټ ضبط کړی وو او د مشهد یوه کمپ ته یې وړې وه. د ازادي راډیو فردا څنګه خبر ورکړی چې کبرا غلامي د ایران د ښځو د حقونو د فعالانو په هڅه خوشي او بیرته خپلې کورنۍ ته سپارل شوې ده. ایران کې د حجاب د نه رعایت په تور ګڼې ښځې بندیانې دي. کال د بت حجابۍ په تور 22 کلنه مهسا امینی د پولیسو په بند کې مړه شوه او د پیښې هلته د لسګونو زره کسانو اعتراض وپاروه. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. ازادي راډیو سلر وی ساته په ټول افغانستان کې اورېدل شي. وړاندې په خبرونه کې درته دا راپورونه لرو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون وروستۍ څپې له 3000 څخه ډېر کسان زیانمن کړي دي.
ورسته سلابونو زمون کاروندې ته ډېر تاوانونه راورسول، او زما کومکونه هم نه دي راسره شوي. زموږ ټوله کاروندې له منځه تللی دی.
په نورستان کې لا هم ښځو ته د پټیو، کرکیلې، ژرندې، له غرونو د خسو او څارویو ته د ګیا راوړلو شاقه کارونه ورتر غاړه دي.
لانو نو ورسته بیا پټی اوبو کوي، بیا واښه اوباسي، بیا لو کوي. لو نه وروسته چې دی هغه ژرندې کوي، هماغه کوم چې تخم حاصلېږي هغه ژرندې ته وړي.
د افغانستان او نړۍ په اړه نور راپورونه هم درته لرو. پرونه کې راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
تاسو آزادی رادیو نه د نن ورځې راپورونه اوري. ورزو د خبرونې لومړی راپور ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون وروستۍ څپې له 3000 څخه ډېر کسان زیانمن کړي دي. اوچا پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په خبرولو سره دوی ویلي چې وروستۍ سیلابونو او بورښتونو تر ډېره د افغانستان لویدیځ ولایتونه زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د هغو سیمو ځینې اوسیدونکي چې د اقلیمي بدلون څپې زیانمن کړي دي له ازادي راډیو سره خبرې کړي او دوی خپل د وضعیت په اړه خبرې کړي. پاتې حال په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د وروستۍ څپې د زیانونو په اړه د راپورونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې د اقلیمي بدلون څپې له 3000 څخه ډېر کسان زیانمن کړي دي. دغه دفتر پرون د یک شنبه په ورځ د اګست میاشتې په 4 نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د خپل روسي راپور په بیا خپرولو سره ویلي چې د روان کال په مې میاشت کې سیلابونو او ورښتونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼې ویجاړې رامنځته کړې دي. اوچا یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله له جدي ګواښ سره مخامخ دی، په داسې حال کې چې وار له مخه په دغه هیواد کې بشري کړکیچ خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر همداراز ویلي چې دا مهال له 3000 څخه ډېر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا اندېښنه ښودلی چې دې حالت کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیات کړی. په ورته وخت کې اوچا دوامداره وچکالي، د اوبو کمښت، په نامنظم ډول د اقلیمي بدلون څپې، سیلابونه، توپانونه او بېوزلي هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته کړی. تر دې وړاندې هم د اوچا په ګډون بېلابېلو اړوند بنسټونو په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو په اړه ویلي و، خو یو شمېر زیانمن شوي وایي وضعیت تر هغې هم خراب دی چې په اړه یې راپورونه ورکول کېږي. د ځینو هغو ولایتونو اوسیدونکو چې د وروستیو ورښتونو له کبله زیانمن شوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د سر او مال تاوانونه وراوختي خو لاسنیوی نه دی شوی.
زه احسان الله یم، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. تقریبا یو نیم میاشت یا دوه میاشت شاوخوا کېږي چې دلته سیلابونه او طوفانونه راغله، نو زموږ کورونه او منطقې خرابې کړي، ډېر تاوانونه یې رسولي خلکو ته، او کومکونه هم راغلي په هغه شکل چې باید تقسیم شوي وای، مستحقو ته نه دي رسېدلي.
نوم مې رحمت الله دی، د اسلام د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. فعلاً په لغمان کې اوسېږم. وروستۍ سیلابونو زموږ کروندې ته ډېر تاوانونه راورسول، او زما کومکونه هم نه دي راسره شوي. زموږ ټوله کروندې له منځه تللي دي. زه هم بیا خپله دمخه یم، نور کروندان چې دي بېخي وضع یې خرابه دی.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او له دې کبله د رامنځته شوي مرګ ژوبلې او مالي تاوانونو په اړه بېلابېل ارقام او راپورونه وړاندې شوي، خو د اوچا د معلوماتو له مخې د وروستیو سیلابونو ورښتونو له کبله 303 تنه وژل شوي، له 300 زیات ټپیان شوي، له 6000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي، او په بېلابېلو ولایتونو کې لوی لارې، پلونه او روغتیایي مرکزونو ته هم تاوانونه اوښتي دي.
په افغانستان کې د وروستۍ سیلابونو په اړه مو له خلکو نه واورېدل چې څه ستونزې درلودې. په همدې اړه وزو د اوبو او چاپیریال متخصص نجیب الله صدیق سره مونږ خبرې کړې دي، او له هغې مې پوښتلې دي چې د اوچا د راپور په بنسټ آیا وروستۍ سیلابونه به په افغانستان کې واقعا بشري ناورین رامنځته کړي؟
بشري ناورین خو لږ سره مبالغه آمیز دی، خو دا په دغه مقیاس چې سږکال سیلابونه طرفات درلوده او کسالات درلوده، دا افغانستان متاسفانه ډېر په ناخوشایند حالات کې راګیر کړی ده. له یو خوا مونږ او تاسو سیلابونه لرو، او له بلې خوا وچکالي لرو، نو دا متاسفانه دا دواړه اقلیمي شاکونه افغانستان یو شان راگیر کړی ده او افغانستان متاسفانه عدم چمتواله لکبله او د انساني ظرفیت او د اجتماعي اقتصادي ظرفیت د نه درلودلو لکبله ډېر له دغه ساکونو نه د دغه اقلیمي تاثیراتو نه متضرر کېږي. خو ناورین ورته نه شو ویلی، ځکه ناورین خو هغه د غټ مقیاس لرونکې حادثات ته ویل کېږي چې ډېر تلفات یا خسارات وسط یې ډېر وي. یو برخه د دغه راپور مونږ او تاسو ویلی شو چې واقع بینانه دی، ځکه یو برخه یې رجعت مومي یا ارتباط مومي هغه وضعیت ته چې متاسفانه افغانستان له درې کلو راهیسې دا وضعیت جریان لري، ځکه چې حکومت چې اوس په کابل کې ده هغه په رسمیت پېژندل شوې نه ده او یو نوع تحریم سره مخ ده. نو دا یو غټ اقتصادي بدلون چې په دغه درې کالو کې راغلو، نو دا یو برخه یې هغه پورې اړه لري. په برخه یې د اقلیمي بدلون له کبله چې هغه ناخواله هغه وچکالۍ چې مونږ او تاسو درلوده او سیلابونه چې سږ کال مونږ او تاسو درلوده، نو یو برخه یې د سیلابونو او د اقلیمي بدلون سره ډېره ارتباط لري. نو که مونږ او تاسو وایو یو بحث هم دا دی چې دا بینظلي سازمانونه دا ارقام لږ سره داسې په مبالغه آمیز توګه هم وړاندې کوي، ځکه چې دوی خو هڅه کوي چې بودیجه ترلاسه کړي د بینالمللي مراجعو څخه. نو دا کاملا معقوله خبره ده چې دوی دا ارقام لږ سره داسې مونږ او تاسو بالکل هم نشو ویلو چې په افغانستان کې فقر نشته، خو په دغه کچه زه فکر نه کوم چې په دغه کچه وي. خو لږ ذره دا ارقام داسې وړاندې کېږي چې دا بودیجې له دنیا نه جذب شي او افغانستان لپاره او افغانستان خلکو لپاره او دغه سازمانونه باید کافی بودیجې ولري.
که وګورو په دې وروستیو کې د پاکستان هیواد نه او د ایران هیواد نه کډوال مرستنیږي بیرته افغانستان ته، نو د کډوالو بحث په څومره دا مسله نوره پراخه کې؟
بالکل، کډوال بحث یو ډېر مهم بحث دی، ځکه چې افغانستان اوس د ننه هغه نفوس چې لري متاسفانه هغوی ته هغه زندګي یا معاشرت نه شي برابرولی. نو کډوال یو بل سترس یو بل مشکل دی، ځکه چې که دوی راځي دوی یو ځای کې میشتېږي او هغه ځای کې منابع کم وي، نو هلته مشکلات ډېرېږي. تاسو یوازې د اوبو هغه مسله فکر وکړئ چې په یو ساحه کې چې خلک ډېر شي، نفوس ډېر شي، هلته اوبو منابع کم وي، نو یوازې د څښاک اوبو لاسرسی هلته محدودېږي، هلته مشکلات راځي. نو هغه بل د اقتصادي او معیشت موضوع ده چې باید کاروبار د خلکو ته بفاید شي، هغه متاسفانه په افغانستان دننه کې ډېر مشکل دی. نو دا بېل شکه چې د مهاجرینو راتګ افغانستان ته په دغه وخت کې له مشکلاتو نه ډک وي، او دا د اقتصادي هغه وضعیت چې په افغانستان کې وجود لري دا به ډېر هم لدن هم ډېر پیچلی شي او مشکلات ډېر شي.
خلک په دې حالت کې کوم مرستو ته اړتیا لري او حکومت باید څه وکړي د خلکو سره؟
ورې د اقلیم بدلون په مقابل کې اوس نه یوازې چې افغانستان خلک عاجز دي، بلکې افغانستان اوسنی حکومت هم عاجز دی. دوی له یو پلوه د دنیا نه په انزوا کې قرار لري، دوی هغه صندوقونو ته لاسرسی نه لري چې د افغانستان په شان هیوادونو ته بودیجې ورکوي چې دوی باید دا سازګاري پروژې تطبیق کړي، دا کوچنۍ بندونه جوړ کړي، د سطحي اوبو کنټرول کړي، د سیلابونو د مهار هغه پروژې تطبیق کړي، ځکه چې دوی خو پراختیا پېژندل شوي نه دی. او دا صندوقونه چې د زیان او خسارې صندوقونه دی، د شنه د اقلیمي شنه صندوق دی، متاسفانه دا یو غټ مشکل دی. بل مشکل دا دی چې په افغانستان کې خلک هم خپله هغه بودیجې نه لري چې داسې شان پروژې کوچنۍ پروژې تطبیق کړي کلي کې په افغانستان کې. او یو بل موضوع دا دی چې هغه موسسات بینالمللي موسسات چې په افغانستان کې کار کوي، دوی هم په هغه اندازه یا مقیاس کې کار نه کوي چې یو تغییر ایجاد شي په افغانستان کې. دوی هم پر پروژې پلي کوي، خو په هغه مقیاس نه دی چې افغانستان ورته اړتیا لري.
د اوبو او چاپیریال د برخې متخصص نجیب الله سدید و چې په افغانستان کې د وروستۍ سیلابونو او رامنځته شوي ناورین په اړه راسره غږېدلی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په دې برخه کې به نړۍ ته سر ورښکاره کړو. ورزو بنګلاديش هېواد ته د بنګلاديش صدر اعظم شیخ حسینه استعفا کړې ده او له هېواده وتلې ده. دا وروسته تر هغه چې په پرونی مرګونو مظاهرو کې لږ تر لږه نوي کسان وژل شوي دي. په دې اړه پوره راپور صفي الله ستانک ځای راکوي.
د دوشنبه پورز قهرجن مظاهرچیان د ګرزبندیز د قانون خلاف راووتل او د شیخ حسینې په هستوګنځي يرغل ورور. نړیوالو خبری اژانسونو له هغې ډلې اسوشیټډ پریس او فرانس پریس خبر ورکړی چې قهرجن مظاهرچیانو شیخ حسینه استعفا ته اړ کړه. د راپورونو له مخې شیخ حسینه په یو پوځي هلیکوپټر کې له خپل هیواده وتلې. د هند سی ان ان نیوز اتلس تلویزیوني شبکې د پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې شیخ حسینه د هند خاورې ته ننوتلې ده. شپږاویا کلنه شیخ حسینه 15 کاله د بنگلاديش صدر اعظم وه. د بنگلاديش د پوځ لوی درستیز جنرال واکر زمان په یو بیان کې د شیخ حسینې د استعفا او له هیواده د وتلو تایید وکړ او ویل چې یو موقت دولت به رامنځته شي. د شیخ حسینې د استعفا او له هیواده د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته د راپورونو له مخې مظاهرچیانو په سړکونو باندې خوشحالي وکړي او جشنونه ونیول. مظاهرچیانو پرون د شیخ حسینې استعفا غوښته، خو هغې ګواښ وکړ چې د تاوتریخوالو عاملین به وځپل شي. تیره میاشت په بنگلاديش کې د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي وو. په بنگلاديش کې دغه تاوتریخجنې مظاهرې د ملکي خدماتو او دندو په قانون کې د تخصیص شو ونډو پر ضد پیل شوې وې. حکومت 30% دولتي څوکۍ د هغو خلکو کورنیو ته ځانګړې کړې وې چې 1901 کال یې له پاکستانه د بنگلاديش د ازادۍ ګټلو مبارزه کې برخه اخیستې وه. د شیخ حسینې په مشرۍ د بنگلاديش حکومت په ټول هېواد کې د ښوونځیو او پوهنتونو د تړلو او د انټرنیټ د بندولو ترڅنګ نظامي حکومت اعلان کړی و او هم پوځیانو ته د ډزو اجازه ورکړې وه. په وروستیو اونیو کې په بنگلاديش کې د مظاهرو په تړاو لږ تر لږه 1000 کسان نیول شوي هم دي.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان ختیځ ته ورزو. په نورستان کې لا هم خزو ته د پټیو کرکرکیلې ژرندې او لغرونو نه د خاصو او څارویو ته د ګیاروړلو شاقه کارونه ورتر غاړي دي. په دې اړه زموږ همکار پوره راپور چمتو کړی دی، تاسو یې واوري.
اول چې دی تخم شیندي، بیا وروسته چې دی للون کوي، للون نه وروسته بیا پټې اوبه کوي، بیا واښه وباسي، بیا لو کوي، لو نه وروسته چې دی هغه ژرندې کوي. هماغه کوم چې تخم حاصلېږي هغه ژرندې ته وړي.
دا د 25 کلنې شازی غږ دی چې د خپلو ورځنیو شاقه کارونو په اړه راته خبرې کولې. نورستاني خزی او نجونی وای ټول عمر د پټیو په کرکیلا د کښتونو په خړوبولو، د هغې په ریبلو، په ژرندو او له غرونو د خاصو او ګیا په راوړلو تیر شو. تلی ملاګانې تړلې وي او له آرام بې برخې دي. 15 کلنې فاطمی راته وویل په نهم ټولګي کې زده کړې کولې. هر ورځ به یې په سختو غرنیو لارو کې 3 کیلومتره په پخو مزل کاوه. هیله درلوده چې له لیسې به فارغ شي، لوړې زده کړې به وکړي او له شاقه کارونو به خلاص شي.
جوړ شي یا ډاکټر شي یا انجینر یا معلم، خپل وطن لپاره خپل خدمت وکړو. زموږ نورستان میندې چې دي کله مریض شي، د نورستان چې دي کوتر کونه په لار کې یا مري یا داسې ډېر مشکلاتونو سره مخامخ کیږي، باید زموږ وطن کې خپل ډاکټران موجود ولري چې دلته علاج وکړي، هلته ضرورت پیدا نه شي.
دا وایي فکر یې کاوه چې په سختو کارونو بوختو نورو ښځو سره به هم مرسته کوي، خو ټولې هڅې وروسته له هغه په اوبو لاهو شو چې ښوونځي وتړل شو. د نورستان تاریخ لیکونکي او تاریخ پوهان وایي په یاده سیمه کې میرمنو ته د پټیو کرکیلې او نور شاقه کارونه له سلګونو کالو په میراث پاتې دي. د نورستان قومي مشر او د یاد ولایت له دود، دستور، کلتور او تاریخ خبر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل
یو ګروپ به ختیاول د جنگ لپاره ته، یو ګروپ به د کلکیلې دفاع لپاره، او دریم ګروپ به د ازوقي لپاره، د ښار لپاره به ګرځېده چې یو ښکار پیدا کړي، غوښه پیدا کړي او غره وړي سره شریک کړي. نو ښځه بیچارګۍ مجبوره شوه چې کارونده وکړي، چې څه جوار ګدن دا یو حاصل راټول کړي او هغه یو ازوقه شي. دا جوړ جغرافیه هم دسه و چې په غیر د دین نه کېدل.
نورستانین جونی وای غوختل چې د تعلیم او تحصیل په برکت په میراث ورپاتو ملاماتونکو او سختو کارونو ځانونه وژغوري، خو د طالبان لخوا د دوی په تعلیم او تحصیل لګول شو بندیزونو بیرته شاکه کارونو ته اړ کړی دي. پلوشه د طالبانو بیا واکمنېدو پر مهال په 12 ټولګي کې و، خو اوس په کور کې د طالبانو د امرسانی او د خونځې او بیا پیل کېدو په تمه ناسته ده. دا وای خونځې پوری ډېرې هیلې تړلې وي او په ډېره خوښۍ به یې درسونه ویل. د پارون یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله یې نوم په راپور کې واخیستل شي یا یې غږ خپور شي، وایي درې لوڼې لري چې ټولو تر اتم ټولګي په لوړو ټولګیو کې زده کړې کولې. د ده په وینا که طالبانو تر شپږم د لوړو ټولګیو پر ښځینه زده کوونکو بندیزونه نه وای لګولې، اوس به یې دوو لوڼو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کولې او د خپلو ارمانونو پوره کېدو ته به یې شیبې شمېرلې. خو دوی اړ دي چې په کورني کارونو او له کوره د باندې په شاخه کارونو کې برخه واخلي. څه کم درې کاله پوره کېږي چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي او همداراز یې له شپږم د لوړو ټولګیو پر ښځینه زده کوونکو ښوونځیو ته پر تګ بندیز لګولی دی. که څه هم چې له تعلیم او تحصیل محرومو نجونو ټولو افغانانو او نړیوالو په وار وار له طالب مشرانو غوښتي چې نجونو ته دې د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړي، خو طالبانو تر اوسه لا هم نجونو ته د زده کړو حق نه دی ورکړی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په دې برخه کې به یو سپورتي راپور درته وړاندې کو. له یو کلن ځنډ وروسته په کابل کې د کرکټ شپږیزې لیګ ترسره کیږي. په دې اړه پوره راپور له فیروزي عزیزي نه واوري.
د افغانستان تر ټولو ستره کورنۍ شلوري سیالۍ شپږیزه څلور ورځې وروسته پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي سږکال په دې سیالیو کې 15 لوبډلې برخه لري. کرکټ بورډ خوشبیني ښودلې ده چې په دې سیالیو سره به د کرکټ په برخه کې نوي استعدادونه ومومي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ کورنی کرکټ څنګه شپږیزې نهم پړاو ترسره کوي چې د اګست میاشتې د 12 نیټې پیلېږي او تر 15 نیټې دوام کوي. دغه سیالۍ تیر کال د نړیوالو سیالیو د مصروف مهالویش له امله نوې ترسره شوې، سږ کال ترسره کیږي. البته په دغه سیالیو کې 15 لوبډلې ګډون کوي چې هر لوبډله د هر زون استازیتوب کوي.
د وایي سږ کال د شپږیزې لیګ په سیالیو کې به د افغانستان د ملي او 19 کلنو کم عمره لوبغاړو ترڅنګ د سپینبال قرارداد لرونکي الف لوبډلې او د کورنی کرکټ مخکښ لوبغاړي ولوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون یکشنبه د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې د غوراوي کمیټې د دې سیالیو لوبغاړي په 15 زونونو ویشلي چې راشد خان د سپینغر پړانګانو، حشمت الله شهیدی د بند امیر خامارانو، ابراهیم زدران د مس عینک کتلانو، رحمت شاه د بوز ساتونکو او عظمت الله عمرزی به د امو نهنګانو لوبډل مشري کوي. کرکټ بورډ محمد نبی، رحمان الله ګرباز، نوین الحق، فضل حق فاروقی او یوش می نور لوبغاړي هم چې دا مهال په سوداګریزو لیګونو کې دي د سیالیو ته غوره کړی دي. دا د شپږیزه کرکټ نه هم پړاو دی. تیر کال د دې سیالیو اتم پړاو د نامعلومو دلایلو له امله نه و ترسره سوی، خو په اووم پړاو کې اته لوبډلو برخه اخیستې وه او ټولې لوبډلې د بیلابیلو سوداګرو او سوداګریزو شرکتونو له لوري اخیستل سوې وې. کرکټ بورډ ویلي چې سږ کال د شپږیزه لیګ د کرکټ بورډ په مالي لګښت ترسره کوي. په همدې حال کې د کرکټ یوش میر مینوال د شپږیزه کرکټ لیګ بیا پیل ته خوښ دي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد یاسین سادات آزادي راډیو ته وویل
اوس وخت کې افغانان په ځانګړي ډول ځوانان تر ډېره پورې بیکار دي او د کاروبار د مسؤلیت د نشتون له امله له یو ډول روحي فشار سره مخ دي. نو که دغه لوبې پیل شي د افغان ځوانانو لپاره به یوه سالمه تفریح وي او دوی به وکولی شي چې څو ورځې په خوښي سره تېرې کړي او خپل اتلان هغه چې دوی مینهوال دي هغوی له نږدې وویني، وڅاري او تشویق یې کړي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي او د کرکټ مینهواله لیما امیری هم د دغو لوبو په اړه ورته نظر لري، خو وایي له دې امله ځورېږي چې د طالبانو حکومت له نږدې د لوبو نندارې لپاره ښځینه نندارچیانو ته اجازه نه ورکوي.
د
ته ډیر خوشاله یو چې دا لوبي بیا په افغانستان کې تر سره شي او افغانان دې نږدې نه دې دغه لوبي لیدونکي واوسي. فکر نه کوم چې په دې کې د افغانستان ښځو ته اجازه ورکول شي. د افغانستان د ښځو نه خپل اصلي حقوق اخیستل شوي دي، نو بیا داسې لوبو ته تلل او خپله خوشحالي اظهار کول د امکان فکر نه کوم چې د افغانستان ښځو ته ودې ته اجازه ورکول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغان میرمنو د ورزش او ورزشي لوبغاړو ته د ورتک ترڅنګ ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. شپږیزه کرکټ لیګ چې لومړی پړاو یې په 2013 کال کې ترسره او له هغې وروسته هر کال په منظم ډول ترسره کیږي، خو تیر کال د نامعلوم لامل له امله دغه سیالۍ ونسوي. د سږکال سیالیو پایلوبه د اګست په 25 ترسره کیږي. د دې سیالیو دوم پړاو اتلولۍ سپین غر پړنګانو لوبډلې ګټلې وه.
په هلمند ولایت کې د کبانو د فارمونو جوړول زیات شوی دی. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي دوی سره سل زیات 3000 څخه زیات فارمونه ثبت شوی دي. زموږ همکار په دې اړه له سیمې نه راپور چمتو کړی دی، تاسو یې واورئ.
دغه میان به شای اوس حتی لسنه کبانو ته دوی مصرف کړی.
د دې هلمند ولایت اوسیدونکو رحمت الله دی چې په مرکز لشکرګاه ښار کې پر شاوخوا 15 جریبه ځمکه باندې د کبانو د پالنې فارم جوړ کړی دی.
دغه میان به شای اوس حتی لسنه کبانو ته دوی مصرف کړی. چې مثال موږ دانې ورکړي، مزدور ته مو تنخواه ورکړي، د دې کې دوه لسو یو لس مزدوران مثال هر وخت اخته‌یي. 15000 په دغه کې دي، 15000 مایې په دغه.
په هلمند کې په وروستیو کلونو کې د کبانو د فارمونو جوړول زیات شوي دي. په دغه ولایت کې د کبانو د ټولنې مشر حاجي قدرت الله پادار وایي په ډېر شمیر سره کسانو د کبانو روزنې ته مخه کړې او زرګونه فارمونه جوړ شوي، خو زیاتوي لوی ستونزه د کبانو د بچو ده چې له پاکستان او نور هیوادونو راوړل کیږي.
یعنی په زراو فرمونه په هلمند کې ستا ډېر خوشحاله یو، او دا تقریبا دا 2 کالو راهیسې چې موږ دا کار ته ملا تړلې ده. انشاءالله خپل بری ملا سره راوړی دی چې چا نه د پاکستان سره راوړو. دلته خپل اقتصاد کمزوری دی، کومک نه دی سوی، د مځکې تضرریات شته. که موږ خپله کارخانه جوړه کړو نو بیا به دا هلمند نه څو ولایتونه د ځان سره خپله پر پښو باندې ودروو.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست په دغه ولایت کې د کبانو د فارمونو د ود یو پراختیا په اړه خبر ورکوي. د دې په خبره چې 3000 د کبانو فارمونه اوس په دغه ولایت کې له دوی سره ثبت دي. د دغه ریاست د مالداري د برخې مشر مدیر شاه محمد خان وایي دغه فارمونه د مرکز لشکرګاه په ګډون په مارجا، نوزاد، کجکی، ندالی، ناوا او ناریسیرا جولسوالۍ کې جوړ شوي دي. نوموړي زیاتوي د کبانو د بچو لپاره د روزنې د یوه معیاري فارم جوړېدو په موخه د زون په کچه هڅې روانې دي چې ډېر ژر به په هلمند کې پر 15 جریبه ځمکه باندې ورته یو فارم جوړ شي.
چې د هلمند په ولایت کې د کبانو اساسي فارمونه چې زموږ سره ثبت او رجستر دي تقریبا د 200 فارمو په شاوخوا کې دي. خو په مجموع کې غټ او کوچني فارمونه چې دي هغه موږ د 300 په شاوخوا کې لرو. په تېر کال کې د دغه فارمو څخه یعنې په 1402 کال کې تقریبا 98 کبان بازار ته وړاندې شوي دي، او د دې
نوموړي زیاتوي چې سږکال 1500 نوي فارمونه هم په معیاري ډول په دغه ولایت کې جوړ شوي دي. په هلمند کې د کبانو د فارمونو په زیاتېدو سره د کبانو پلورونکو کاروبار هم ښه شوی دی. عبدالواحد او نکیب الله بیا د هلمند سیند پر غاړه باندې کبان پلوري او پخوي. دی وایي د هلمند تر څنګ د نورو ولایتونو خلک هم ورته راځي.
ولایت
انا واید شی بساز د میاشتې تقریبا د 10 میاشتې راځي 15000 افغاني وګړو 15000 نظر دا سره دې مصالح نو بار درې نه پاره تقریبا چې مشکې ده کې ان شاء الله هر واسه دې شدي تر نظر او تفاته تر پروش کله تر اول کال شدي ول ما ګراتان د نادری د مسجد نه ای ته دې کسانو ور د ښار یا د خانه والا وس الحمدلله ان یاد ته راځي دولت په فاجا تکان کې وار خلل وسله سره
د هلمند کبان ځنګړی نوم لري او خلګې ډیر خوشوي په دغه ولایت کې دا مهال 3.15 کیلوګرام کبان له 250 افغاني څخه نیولې بیا تر 300 افغاني پورې پلورل کیږي.